السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. ز صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سارنې خبري مجلې ته خره غلاستو يم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د لړم شپږمه د اکتوبر 28. پیل په خبرونو کو. د افغانستان پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي تام ویست سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیرته پرانیستل شي. د ښاغلي کرزي دفتر تېره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي د ویست د تلیفون له لارې د افغانستان روان وضعیت، د تلپاتې سولې او امنیت او د افغانانو ترمنځ د خبرو د اړتیا پر مسایلو خبرې وکړې. حامد کرزي له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دغه مرستې دوام وکړي. په عین حال کې تام ویست په څو ټویټونو کې ویلي د طالبانو لخوا د زده کړې له اساسي حقونو څخه د نجونو محرومېدل افغانستان پر شا بیایي. هغه ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه یې د افغانانو ترمنځ د فوري ملي ډایالوګ پر اړتیا خبرې کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په بلخ ولایت کې شاوخوا 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. د پروګرام پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه مرستې روانه اونۍ د دې ولایت په چمتال ولسوالۍ کې له هغو کورنیو سره شوي چې د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان کې د ښوونکو د ملاتړ لپاره د جنوبي کوریا د 15 میلیون ډالرو مرستې مننه کړې. یونیسف پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغې مالي مرستې سره به دا اداره وتوانېږي چې د ښوونکو د ملاتړ له لارې په افغانستان کې د ماشومانو د زده کړې بهیر ښه کړي. د کرکټ د شلو اوورونو جام په نړیوالو لوبو کې نن افغانستان له آیرلند سره لوبه لري. دغه لوبه د افغانستان په وخت سهار په 8:30 بجو په میلبورن ښار کې پیلېږي. آیرلند خپله لومړۍ لوبه له انګلستان څخه ګټلې خو افغانستان بیا پرې بایللې. د افغانستان د ټیم مرستیال روزونکي رئیس احمدزي ویلي د نننۍ لوبې ګټل ورته ځکه مهم دي چې تر ډیره د مخکې تګ چانس ورته برابرېږي. د استرالیا د شلو اوورونو نړیوال جام سیالیو کې پرون پاکستان زیمبابوې ته لوبه بایلو ده. زیمبابوې پاکستان ته د 121 منډو هدف ټاکلی و چې پاکستان د اتو لوبغاړو په سوځېدو وتوانېد 129 منډې وکړې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نړۍ په مخ کې لسیزه کې له ټولو سترو خطرونو سره مخامخ بللې چې د ده په خبره له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ په چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کانفرنس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین حال کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته یې کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه یې چې دوی یې د دویمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې پخپل یې پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې د دې هیواد ختیځې برخې لاندې کړي او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي راپورونه یې طالبان اړ کړي چې د ځان له اړخه وضاحت ورکړي.
When it comes to accountability
کلچی خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دغه هیواد کې د کاري فرصتونو په نشتوالي باندې اندېښنه ښودلې. عام خلک وایي کارونه نشته.
وزګار ما قرار کول کې امر خو تعالی زل کوم چې کیدای شي چې ته کار پیدا کوم خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل اېسته. خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډېر په سختۍ تیرو.
پاکستانی چارواکو منلې چې د تورخم لارې هغه یوه ته صادرات زیات شوي په دې اړه راپور لرو.
تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم لارې یوازې 90 میلیونه ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 116 میلیونه ډالر ته رسیدلي.
تر دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه راپورونو او بیانونو یې اغیز کړی او د طالبانو چارواکو هڅه کړې چې د موندنو په اړه یې له خپل اړخه وضاحت ورکړي. هغه دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویورک کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه په یوه غونډه کې وکړې. په عین حال کې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي بنټ پر وروستي راپور انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه له حقیقت سره اړخ نه لګوي. تفصیل نوریاس نوری اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ده له راپورونو که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي خوښ نه دي، خو هغوی یې دې ته اړ کړي چې پکې د مطرح شوو مواردو په اړه سپیناوی ورکړي. ښاغلی بینت دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په نیویارک کې د ښځو په یوه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و وکړې. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله او په دې اړه چې ولې د دغه ناوړه وضعیت له عاملانو سره حساب کتاب نه کوي وویل. افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیالانو په ګډون د طالبانو نږدې ټولو جګپوړو چارواکو چې ده ورسره لیدنې کتنې ترسره کړي هڅه کړې چې د ده په راپورونو کې د مطرح شوو موضوعاتو په اړه له خپله اړخه وضاحت ورکړي چې د ده په خبره دا د دغو راپورونو اغیز ښیي.
When it comes to accountability
کله چې خبره د حساب ورکونې مطرح کیږي زما پان خی دای د حساب ورکونې نرمه بنوي چې زما راپورونو دوی اړکړي تر څو خپل ځان توجیه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه خپل وروستی راپور چې افغانستان ته د خپل وروستي 12 ورځني سفر په پای کې برابر کړی و د تیر چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وړاندې کړو. وروسته په یو خبري غونډه کې پر جزئیاتو خبرې وکړې. لکه څنګه چې بنت ورته اشاره وکړه چې طالبان له راپورونو خوښ نه دي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پرون په یو رسمي اعلامیه کې په دې اړه خپل ناراضیتي څرګنده کړې ده. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینت راپور له حقیقت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی بینت په دې اړه چې ولې طالبان له دې ناراضه دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه چې دوی تصور کوي نظریات او څرګندونې په راپور کې نه دي اخیستل شوي وویل. ده ته ویل شوي چې د طالبانو وضاحت نه شي کولای له خپل راپور سره زمیمه کړي ځکه د طالبانو سرپرست حکومت نه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نه هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تر اوسه په رسمیت پېژندلی او له دا ډول معتبرو راپورونو سره یوازې د هغو دولتونو د سپیناوي راپورونه زمیمه کیدلی شي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت پېژندل شوي وي. ښاغلی بینت زیاته کړه چې له دې سره سره د بیا هم هڅه کړې چې د طالب چارواکو نظریات منعکس کړي.
What I tried to do at the very last minute
هغه چې ما پورسته شي بکی کړی ذکر اپور بشپړ شوی او هغه دا و چې څو جملې می پکې زیات کړی او په دې اړه می د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل څرګندونو کې هم اشاره کړې و.
په نیویارک کې د ښځو په دغه مجازي فورم کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث ته ځانګړی شوی و، په نیویارک کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماتي اصیلا وردک او د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو وزیر حبیبه سرابي په حضوري ډول او د ښځو د حقونو فعال محبوبه سراج په انلاین بڼه پکې ګډون کړی و. میرمن وردک وویل د افغانستان خلک له ښاغلي بینت څخه ډېره تمه کوي چې غږ یې نړیوالې ټولنې ته ورسوي. میرمن سرابي هم پر دې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یوازې خبرو بسنه نه کوي بلکې ورته په کار ده چې عملی اقدامات وکړي. د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په ګډون د بشري حقونو نه رعایتول هغه عمده لامل بلل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې 14 میاشتې تیریږي په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په دې هیواد کې د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. بیکاري هغه لویه ستونزه ده چې د افغانستان اکثریت وګړي ورسره مخ دي. د راپورونو له مخې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، په سلګونو زره کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي.
خدای تمیل نیولې ده، نو توکل به په خدای کوو. نور خو کومه هیله هم نشته او نور کوم عاید هم نشته.
صدیق الله د کابل اوسیدونکی دی. دی وایي مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، په کابل کې په یوه خصوصي شرکت کې کار کاوه.
یو کال یا دو کال نه ډېر کې چې وزګار ما قرار کور کې ماره خوا ته لزل کوم، چې کیدای شي چې کار پیدا کوم، خو متاسفانه شرکتونه نسته، کاروبار نسته، نه کوم بل اېسته. زون ډیره سخته سوې ده، خدای پاک دې رحم وکړي. زون ډیر په سختۍ تیروو، زما امر روان دی او اوس ایران پاتې چې د زمي مصارف لرګي یا زغال دا بل کومه کوم.
د صدیق الله په څیر ډیر نور کسان هم په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. منصور قریشی د کابل بل اوسیدونکو دی. نوموړی وایي د قانون او پټرولیم په وزارت کې کار کاوه، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
حال ما فعلا نه رایایت داریم نه رایه
اوس نه کوم عواید لرو او نه هم د دې هیله کوو چې چیرې لاړ شو او کار وکړو. اسلامي امارت وایو چې موږ خو هم مسلمانان یو، موږ هم انسانان یو او موږ هم په دې خاوره کې ژوند کوو. موږ باید حق ولرو چې دندې ترسره کړو او اوس چې هر ادارې ته ضرورت کار نه راکول کیږي
اصلا بر ما کار داده نمیشه.
په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا وطن بای و په دې هیواد کې په تیر د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یو نامه په څو ټویټونو کې ویلي چې وطن بای و کاپیسا ولایت په وروستي سفر کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د ایجادولو فوري اړتیا ته په اشاره ویلي چې افغانان باید داسې احساس ونه کړي چې یوازې پریښودل شوي دي. هغې ویلي له افغانانو سره مرستې حیاتي دي، خو د ټولو لپاره پراختیا او د کاري فرصتونو رامنځته کولو ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این ډی پی دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان کال تر نیمایي شاوخوا 200,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. تر دې مخکې د کار نړیوال سازمان په جنوري کې د هغو کسانو شمیر چې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته بیکاره شوي وو 15,000 تنه ښودلی وو. د دې سازمان په وینا ښځې ډېرې زیانمنې شوي، ځکه له ډېرو ادارو ایستل شوي دي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی، په کراتو کراتو ویلي چې د خلکو د ژوند ښه کېدو لپاره کوښښ کوي او د امریکا په بانکونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل شوې شتمني د افغانستان د اقتصادي رکود اصلي لامل بللی دی. د تیر کال په دوبی کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له بشپړ وتلو سره ډیر خصوصي شرکتونه او بهرنۍ ماسې وتړل شوې چې په دې هیواد کې د بیکاری د زیاتېدو یو عمده لامل ګڼل کیږي، ځکه په زرګونو افغانانو له دغو ځواکونو او اړوندو شرکتونو او ماسو سره کار کاوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د ګمرک ادارې یو چارواکي ویلي د تیر کال په پرتله سږ کال د تورخم له لارې سوداګري زیاته شوې ده. سویل خان د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل پاکستان سږ کال د تورخم له لارې د 1,000,000,000 ډالرو مواد افغانستان څخه وارد کړي دي، خو سوداګر وایي پخوا به تجارت خورا زیات و او د کمیدو یو مهم لامل یې دا دی چې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې بانکي نظام غیر فعاله شوی دی. فرهاد شینواری او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان کسټم یو چارواکي سهیل خان د اکتوبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د تورخم له لارې یوازې 90,000,000 ډالرو صادرات کړي وو او سږ کال دا صادرات 1,60,000,000 ډالر ته رسیدلي.
د لاسټ ایئر د جولای، اگست او سپتمبر کې د 90,000,000 ډالرز برآمدات شویو او دا غي کمپیریزن چې د دې کال د جولای، اگست او سپتمبر سره وکړو ناغي کې کافی اضافه شوی دا تعداد چې ده دا 161,000,000 ډالرز ته په برآمدات کې رسیدل دي. د افغانستان نه چې کوم سامان راځي پاکستان ته او پاغي باندې کوم ډیوټي ټیکسس کلیکشن کیږي ناغي کې مخه اضافه شوی دا او تقریبا 3.2 ملیون ډالرز ته رسیدلی ده.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي وایي چې دوی دا منی چې یو تر څه حده پورې په صادراتو او وارداتو کې اضافه شوی، خو پخوا یو وخت داسې وو چې دې نه هم دا زیات وو. په تورخم کې یو سوداګر مجیب شینوار وایي چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوي نو لا غیر سي هلته بانکي نظام غیر فعال شوی او سوداګر د ډالرو او روپو په ورکړه راکړه کې لا هم ستونزو سره مخ کیږي.
پیمنت مشکلات دي، ځکه چې بانکونه چې کوم دي هلته غیر فعال دي، چې کوم کرنسي مارکیټس دي هلته هم ماحول برابر نه دی. نو دیو جنا څومره تجارت چي دي نو هغه ته د پیسو ورکړه کې مشکلات دي او داسې مارکیټینګ هم نشته دی لکه څنګه چې مازی کې کوم تیز مارکیټو اغه هم په خپل ځای ولاړ دی.
د پاکستان کسٹم چارواکي دا کوي چې په تورخم کې د انټیګریټډ ترانزټ منیجمنت سیستم په نوم د ګاډو د اسنادو کلیر کولو او د محصول جدید نظام فعال کړي او د لوجي دوه طرفه تجارت کې اضافه شوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي او د زیات ټرافیک او انتظامی ګډوډۍ لامل په دوه طرفه تجارت اثر پریوزي او په کار د هلتا سفری بندیزونه نرم کړل شي او ټرافیکی نظام کې د اصلاحات وکړي شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ له داسې خطرونو سره مخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین دغه څرګندونې پرون په موسکو کې په یو کنفرانس کې کړي او پر لویدیځې تور لګولی چې د ده په خبره پر نړۍ د خپل تسلط ساتلو لپاره نور هیوادونه لاندې کوي. پوتین دغه څرګندونې داسې مال کوي چې په خپل پر اوکراین یرغل کړی او د دې هیواد ختیځې برخې له خپلې خاورې سره ملحق کړي دي. جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي نړۍ په مخکې لسیزه کې له تر ټولو سترو خطرونو سره مخامخ ده چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین همدارنګه وړاندوینه وکړه چې د نړۍ پر چارو د لویدیځ د نه پاشیدونکي تاریخي تسلط دوره په پای ته رسېدو ده. پوتین چې پرون پنجشنبې په موسکو کې د نړیوال سیاست د کارپوهانو یو کنفرانس ته څرګندونې کولې وویل را روانه لسیزه به ښایي له تر ټولو خطرناکه او د نه وړاندوینې وړ وي او په عین وخت کې به د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته مهمه وي. پوتین لویدیځ هیوادونه ګرم وبلل چې دغه وضعیت یې رامنځته کړی او زیاته کړه دې هیوادونو د خپل تسلط ساتلو لپاره د نړیوالو چارو نورمونه یوې خواته کړي او هغه هیوادونه چې دوی یې د دوهمې درجې تمدنونه بولي لاندې کړي دي. د روسیې ولسمشر وویل اوکراین ته د ځواکونو په استولو هیڅ پښیمانه نه دی او هڅه یې وکړه چې د دغه کړکېچ ملامتي پر لویدیځو هیوادونو واچوي چې د ده په خبره غواړي خپل نړیوال برلاسیتوب ډاډمن کړي. پوتین دغه کنفرانس ته چې د والډای ډیسکشن کلب په نوم څیړنیز مرکز لخوا جوړ شوی و په وینا کې دغه راز ادعا وکړه چې لویدیځ دغه کړکېچ په رامنځته کولو کې مرسته کړې او هم د تایوان پر سر د یو بحران د رامنځته کولو له لارې هڅه کوي چې نړیوال برلاسی وساتي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د روان کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د غیر مجاز یرغل له امله په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته لویه جګړه پیل کړې او له لویدیځ سره د خپل هیواد اړیکې دومره کړکېچنې کړي چې له سړې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی. پوتین په اوکراین کې جګړه د لویدیځ او روسیې ترمنځ جګړه وبلل چې د په خبره هغه د ختیځې اروپا د تر ټولو لوی هیواد د برخلیک پر سر ده. پوتین تر یوه حده دا کورنۍ جګړه وبلله او زیاته کړه چې روسان او اوکراینیان د یو ټبر خلک دي. کیف دواړه نظرونه په کلکه رد کړي دي. پوتین وویل که روسیې مداخله نه وای کړی د دونباس سیمه به نوره نه وای. دونباس د اوکراین ختیځ هغه سیمه ده چې اوس پر ډېرې برخې روسیې خپل ولکټینګ کړی او هغه یې له خپلې خاورې سره ملحق کړی ده. روسیې خپل پوځي عملیات یوازې په همدې سیمه پورې محدود نه دي ساتلي بلکې د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون پر ډیرو ښارونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او ډیر ملکي تاسات او ودانۍ ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غواګست نن د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي ټیمونه د کرکټ په نړیوال شلو وریز جام کې لوبلري. د دوی لوبه به له اوس نه په شاوخوا یو ساعت کې پیل شي. د افغانستان په وخت به لوبه په 8:30 بجو پیلېږي. دمګړی د آیرلند ټیم په نړیوال جام کې یو بریا په خپل نوم ثبت کړی، هغه هم د انګلستان په وړاندې. خو افغانستان بیا د انګلستان په وړاندې ماته خوړلې او د نیوزیلند په وړاندې لوبي یوازې یو نمره اخیستې، ځکه چې لوبه د باران په خاطر ځنډیدلې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم داسې حال کې له آیرلند سره نن لوبه لري چې د راپورونو په اساس د ملبورن هوا خنه ده او د باران اټکل هم شوی دی. خو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکي رئیس احمد زی ویلی دی که دغه لوبه وشي ګټلې افغانستان ته ډیر مهم دی. دا چې ولې دغه لوبه مهمه ده رئیس احمد زی وایي
میچ به ډیر مهم وي د موږ لپاره چې دغه میچ ترسره کړي، یعنی د ګټلو په صورت کې به دغه ګروپ بیا داسې سي چې درې ټیمونه به داسې چې هر یو به بیا کولی شي اخري میچونه به داسې سي چې هغه د کوارټ فاینل مرحلې ته به بیا داخلي.
آیرلند او افغانستان دوه هغه ټیمونه دي چې له یو بل سره ډېرې زیاتې یو ورځنۍ او شلووریزي لوبې کړې دي. تر ټولو وروستۍ شلووریزه لوبه چې د اگست په 18مه سږ کال ترسره شوله، آیرلند په وو وکټو وګټله، خو تر هغه مخکې دوه لوبو کې افغان ټیم بریا خپله کړې وه.
له خبرونو ورآخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له فریدې سیال د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
افغانستان پر طالبانو باور له لاسه ورکوي، دا د فایر ابزرور خبرونې د یوې لیکنې سرلیک دی. د لیکنې لیکوال وړاندې وایي تاریخي او اوسني شواهد ښیي چې طالبان د خلکو ملاتړ له ځانه سره نه لري او زیاتوي کله چې په 2001 کال کې طالبان له واکه لرې شول، خلکو د دې نظام نسکورېدل ولمانځل او د لیکوال په وینا په میلیونونو کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شول. لیکوال وړاندې وایي برعکس تیر کال د طالبانو د بیا واکمنۍ د وروسته په سلګونه زره افغانان د کابل پر هوایي ډګر ورټول شول او ګڼ افغانان له هیواده ووتل. لیکنه کې وړاندې راځي که څه هم طالبان په واک کې دي، خو د دوی حکومتداري په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره مخ ده. د خبرونې په ټکو افغانستان د یو داسې بشري ناورین سره مخ دی چې 90% وګړي د خوړو امنیت نه لري او نږدې 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. خبرونه وړاندې وایي طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالرو پانګه چې په امریکا کې کنګل شوې ده ورته لاسرسی ومومي. نیویارک ټایمز روزپاڼې بیا د ظریف ډیزاین په نوم په کابل کې د افغان ښځو په لاس د جوړو شوو لباسونو او نورو زینتي توکو د یو کارځای په اړه لیکنه کړې ده. دا ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای په 2015 کال کې د کابل د یوې بهر میشتې اوسیدونکي زلیخا شیرزاد لخوا تاسیس شو، چې د ورځپاڼې په وینا له کلونو راهیسې د لباسونو او نورو زینتي توکو په جوړولو د افغانستان بډایه عنعنوي هنري ژوندی ساتلی دی. زلیخا چې اوس په نیویارک کې اوسیږي، نیویارک ټایمز ته یې ویلي دي د دوی کاروبار په وروستیو کې ورو شوی، خو اوس هم د میاشتې د شپېتو په شاوخوا کې لاسي صنایع جوړوي. ورځپاڼه په یو بل ځای کې وایي د ظریف ډیزاین په نوم دا کارځای د شپږو خیاطانو په ګډون 20 کارکوونکي لري او همدارنګه 40 نور ورسره له کورونو کار کوي. میرمن شیرزاد نیویارک ټایمز ته ویلي دي د دې کارکوونکي ډیری ښځې دي چې د دوی لخوا د لاسي توکو د جوړولو روزنه ورکړل شوې ده. ورځپاڼه همدارنګه په پاریس کې د آسیایي هنرونو په ملي موزیم کې د هغه نندارتون یادونه کوي چېرته چې د افغان ښځو په لاس جوړ شوي د ظریف کار ځای لاستي صنایع نندارې ته ایښودل شوي دي. ورځپاڼه وایي په پاریس کې د افغان ښځو د لاسي صنایعو دا نندارتون د فبروري تر 6 نیټې دوام کوي.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو مسولین وایي د یاد ولایت په بیلابیلو برخو کې له 4000 زیاتو کورنیو سره نغدې مرستې کړې دي. دغه مرستې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ لخوا برابره شوې وه. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست رئیس مولوی دین محمد مستغنی ازادي راډیو ته وویل د نورستان په اتو اداري واحدونو کې د یو ان ایچ سی آر په مالی همکاري 4,000 بيځه شو او بي وسو کورنۍ سره نقدي مرسته کړي.
نورستان ولایت کې مونږه دا پیسو توزیع میکړي دي 4,000 کورو ته ورکړي دي. په هر ولسوالۍ کې 15,500 مونږ ورکړي دي او دا ټول چې مونږ راټول کړو دا 4,000 کور جوړ شو هغه ته مونږه نقدي مرسته کړي دي او 215 ډالر مونږ ورکړي دي.
خاغلی مستغنی زیاتوی چې په نږدې راتلونکي کې به سلګونو کورنیو ته خوراکي مواد هم ورکړي. په نورستان کې 4,000 کورنیو سره په داسې حال کې نقدي مرسته کیږي چې په هیواد کې د راغلي بدلون سره په 10,000 کسان بیروزګاره شوي چې نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوښتنه د ولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې د سهار لو د ماخام تر ود نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ.
تاسو لا پیغامونو
کله د چزما پیغام تر ورپورو چارواکو پر ورسه وزمټ زابل ولایت اتغر پولیس وادي کې مکتب نه لرو. ته مکتبونه چې دی هغه په خیمو کې ویل کېږي یا تر شنه اسمان لاندې تر ونو لاندې وشورې ته ویل کېږي. موږ د عبارت له مشرانو څخه دا هیله او ارزو ده چې موږ ته د اتغر پولیس وادي کې د مکتب د پاره یو تعمیر او ودانۍ راته جوړه کړي. مننه.
د نوې بانک نوټونو په سبا خدای دا وکړي چې هر افغان سره دا احساس موجود شي چې دا روټونه دا د افغانستان ملي سرمایه ده. دا په هیڅ دولت په هیڅ چا سي اړه نه لري. موږ داسې متاسفانه چې داسې خلک دي چې په یوه دولت یا چا سره زید وي هغه لوټونه یا بل شا یا پلچک یا سرک هغه ته یا کار ارتي چې یارش دغه ایمان زلور شي بس دغه موږ پیسه راکړو. خدای ته وکړه دا تاسې خپل وطن د دغه د لوټونه هر سړی بټوه په جیب کې وسته. زه تقریبا د په خبر چې پیدلم بټور سراوي د خلک د اماراتو خلک څومره چې مولې درې دي د متحده اماراتو کې چې کور کېږي نه جلوشي اړي وسره بټوي سره یا د بل ملک نه مقصد مسافر خو تاسو دومره یو هغه وکړئ د هر څوک دا خپل زون کې پیدا کوي چې دغه روټونو تاسو ستنه وکړئ دا په حفاظت سره وسوتل شي.
موږ د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره اړیکه نیولې ده او په ننګرهار ولایت کې ډېر بد وضعیت دی. کار نشته، روزګار نشته، دی قیمتي ده. نو زمونږ د هیله د شروالۍ څخه چې باید خار تروزی او ریټونه کنټرول کې باید وړو ګوراتی سو دی بغوړی 1500 یو خو کارونه نشته او بل دغه سی قیمتي ده.
د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. دوی د دبليو پی نماینده میلمه کې یو دغه پښتنه زه کوم چې د سترګې پټي د خبرې کوي کې پرونو سترګو کوي په خدای چې خبرې دی کوي شرمېږم زه ولی پښتون دي چې پښتو نه وایلای نو په پیدا نو نه شرمېدلم. یاره دغه هیڅ شاته نه رسیدو په خپل مامورینو نه پیژو په مسجد کې ورس درې نه پاره ولی کې درويشت پریژدي انور خپل دا ولی کې کروشتیا دوی درواغ نه وای د زغز موږ د ریاست معرف د هلمند د ولایت یو سلواتیا مامورینو ملازمین دي او په دې کې بل لس نه پاره یا 15 نه پاره برابرې نور ګرد ستړي دي. دغه د یو سلواتیا مو چې تو دي د یو ته دوی د یو سره کومک د کړي زنه په یوه دوی چا سره کړی. نو زه په دغه وایم چې زه د خبرې دای کی شرمېږم زه.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 400 22 11 24 201